په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه د مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به امنیت شورا ته د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په دوحه کې ترسره شوې دوه ورځنۍ غونډې په باب راپور وړاندې کړي. د دوحې غونډه تېر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه چې د افغانستان پر ګڼو اړوند مسایلو پکې خبرې وشوې. د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون نه و کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړل. د وزارت مرستیال وین حافظ زیا احمد په خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په بلنه په دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته لاړ. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د قانون او پټرولیم وزارت د اوسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي. تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکمنستان له ګوتو په شمار هیواد ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې لري. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال کومه پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د حماس لخوا د یرغمل شو د خلاصون او له دې سخبریزې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله پیژني د اوربند لپاره د مذاکراتو د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه ځپلې غزې ترانګه کې پرون شنبه د پراخېدونکي بشري بحران په باب اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل شو د خلاصون پر سر د نویو مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته ستون شو. د اسرائیل جنګي کابینې ته د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل جنګي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوهم لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه په لسګونو کسان له حماس سره یرغمل دي. د جی او یاد نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون شنبه د التیا تر وخت د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ ژمنه وکړه. دغو هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې موسکو پر اوکراین د خپل یرغل له کبله د اوښتو زیانونو بیه پرې کړي. د جی او ډلې مشرانو پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره پر اوکراین د روسیې د غیر مجا یرغل د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د یرغل له کبله د اوکراین په لسګونو زره کسان وژل شوي. د دې هیواد د قلمرو زیاته برخه ویجاړه شوې او اقتصاد هم زیانمن شوی دی. او د یو بل خبر له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سویډن له دفاع وزیر پاول یوهانسن سره پرون په کیف کې وکتل. دا کتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل د دو کلونو له پوره کېدو په مناسبت وشوه او دواړو مشرانو کیف ته د سویډن د پوځي مرستو د بلې بستې پر ورکړه او د وسلو د ګډ تولید پر امکاناتو هم بحث وکړ. زلینسکي پرون شنبه چې د روسیې د یرغل دوه کاله پوره شول ویلي دا هغه ورځ ده چې غمیزه پیل شوه او دا ډېر مهمه ده چې زموږ ملګري دلته زموږ تر څنګ دي. خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. په دې مسلې به د یوې ښځینه فعالې نظر واخلو. ترکمنستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر حال درکوو. په نورو راپورونو کې به واوري چې په غزني ښار کې د سړکونو په اوږدو کې د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو څاڅکو سیستم چاره پیل شوی دی
بلایو نستی کارونه انشالله والا فکتو امیست نهایی سی
پا پکتیا که دی فرنیچارو کاروواریان وای کارون نیپخی که دو دی خود خام و موادو پا گردون زینو برخو که لستون دو سرمخ دی
دل دی لکت میست چوکی الماری تختی خواو سی سرکم تا کارم دی نیت نیو غاری منگی دل دی تر سرکو
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځای امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېداد بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او هغه د بیان او د مطبوعاتو له ازادۍ سره په ټکر کې بلل. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیې قمندانې نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره له هر ډول تلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړی چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او ترې به تحقیقات وشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې وورو سنا کاکل را سره د ټلیفون لارې وصل ده. اغه کاکل په دې اړه نور څه ویل شوی؟
وخت په خیر. څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان خبريالانو مرکز د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کوټ امنیت کمانډان د رشید مری د ولایت د اطلاعاتو ګورتور یا څه د یو مکتوب تاسو سره د ولایت کې له رسنیو سره د بنډینو اړیکې نیول منع کړې دي. په خوست کې د دوو سیمیزو رسنیو مسؤلینو موږ سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. خو دوی نه غوښتل چې د دوی نوم او هویت په دې راپور کې واخیستل شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د بنډینو پر اړیکې نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی چې کله د رسنیو سره د بنډینو د اړیکې نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانۍ په مکتوب کې دا شوی چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې به د غیر مشروع ټلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. یا د ادارې زیاته کړې چې له دغو ښوونیزو او ټولنیزو پروګرامونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره نجونې په رسمي او غیر رسمي وخت کې د پروګرامونو له تنظیمونکو سره به نامشروع ټلیفوني اړیکې نیولې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل اعلانو کې ویلي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ په ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو او ښوونیزو خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشري سمیع ولیزاده مو سره د خبرو پر مهال وویلي چې په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه دا ده چې دغه محدودیت دې لرې کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز په راپور کې همداشان راغلي د رسنیو خبریالانو پروګرامې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسېدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د رسنیو ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. مننه.
بله مننه. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل هم د ټلیفون له لارې سره وصل ده. اغلی امرخیل خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خوست کې البته دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته واضح خبره ده چې طالبانو له 2023 کال نه راپه دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په خځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه دی چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغه څه بندیزونه همدغه څه قیدات طالبانو په مرمنو باندې وضع کړی و. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسله په ټکر کې ده. که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانستل کېږي همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه داسې کړنو ته طالبانو ګورو نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو، دوی به بیا هم د تل په څیر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبان په هر طریق باندې له هر لور نه ښځې له ټولنې څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی و، او د دوی سرسخت دښمن چې دي البته د دوی په اند باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه
اغلی عمر خیل کته هم دا په یو ولایت پورې تړلې ده، خو له دې مخکې هم په ځینې وختونه په ځینو نورو ولایتونو څخه هم د پرنجونو او ښځو د دا ډول بندیزونو راپورونه ورکول شوي وو. ولې دغسې اقدامات چې کېږي له مرکز له یوې مرجع څخه نه کېږي چې هغه په ټول افغانستان باندې هغه تطبیق شي؟ مثلا په خوست کې ولې منع کېږي که دغه موضوع چې یا دغه تور چې دوی راوړی چې کله چې نجونې ښځې له رسنیو سره د ټلیفون لارې خبرې کوي غیر مشروع اړیکو ته زمینه برابروي، که څه هم په راپور کې تاسو واورید چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د همدې لپاره ټاکل شوی دی چې دغه ډول سرغړونې یا دغسې ادعاوې چې کېږي باید دغه کمیسیون وڅېړي. ولې د یوې موثق یا معتبرې مرجع له لارې دا کار نه کېږي؟
وګوره که داسې موږ فکر وکړو، طالبانو تر اوسه پورې یو کار داسې د قانون په چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او طالبان په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې که موږ تاسې ځیر شو هر یو لوړ پوړی چارواکی د دوی ځان ته خپل حکومت لري، او دوی هم په خپلو کې سره وران دي تر اوسه پورې. یو د بل خبره یعنی په دوی باندې هم اغیزه نه کوي، یو په یو ولایت کې یو تصمیم نیسي، بل چارواکی دیږي چې په بل ولایت کې بل تصمیم نیسي. نو همدغه لړۍ لکه په دا وروستیو کې چې موږ د دې خبر شولو چې دوی په یو څو ولایتونو کې دوی ویلي وو چې دغه دوه کلن انسټیټیوټ لپاره د پر ځانګړي او څو ځانګړي ولایتونه دي مشخص کړي وو چې هلته یوازې نجونې کولی شي چې هلته نوم لیکنه وکړي. نو دا هم همدې ته ورته شکل باندې دا لړۍ به دوام لري، ځکه چې طالبان په هر ولایت کې نسبت د هغه ولایت یا هغه ټولنې په چې دوی کولی شي څومره دوی هلته خپل حاکمیت نور هم قوي کړي، یا څومره زور وس او ظلم چې دوی کولی شي هلته په هغه ولایتونو کې کولی شي.
وروستۍ پوښتنه، د طالبانو دغه اقدام څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به انجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په ایډی بی په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کېږي. وګورئ که موږ تاسې متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پورې د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلوري نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي، بیا هم مېرمنې او انجونې هېڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل شکل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
ډیره زیاته مننه دیو امر خیل و د ښځو د حقونو فعال چې په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو د وروستي اقدام په باب خپل نظر سره شریکاو. ځایي چارواکو له رسنیو سره د ښځو په د ټلیفون لارې د ښځو پر غږېدا هم بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی معتقد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په هدف هېواد ته تللی دی. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په بلنه د یو پلاوی په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په موخه یاد هېواد ته تللی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ د قانونو او پټرولیم وزارت، د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځمې غونډې کوربه وي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به کله ترسره شي، خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یوشیا یونګ د فبروري په درویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په 2024 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پنځمې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی یوشیا یونګ همداشان لیکلي، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد کاکابایویچ قربانوف سره یې د فبروري په درویشتمه د دې هیواد په پلازمینه اشخاباد کې په لیدنه کې د افغانستان په بیارغونه کې د مرستې لپاره د خپلو هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړې. یوشیا یونګ لیکلي، چین په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه او نورو پلتفارمونو کې لا زیات کار ته چمتو دي چې له افغانستان سره د سولې، ثبات، بیارغونې او ګډې سوکالۍ په برخه کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي، د هغو غونډو د لړۍ په دوام ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړۍ غونډه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې، درېمه یې د 2022 کال په مارچ کې په چین کې، او څلورمه یې د 2023 کال په اپریل کې په ازبکستان کې جوړه شوې وه. په دې غونډو کې د روسیې په ګډون د افغانستان شپږ ګاونډیان، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون درلود. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل ځواکونو نن یکشنبه د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. په عین حال کې د غزې په غزه کې د اوربند لپاره د مذاکرو هڅې هم تیزه شوې دي. د اسرائیل جنګي کابینې تېره شپه د یرغمل شوو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نویو اقداماتو بحث وکړل. بلخوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې نږدې 10,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وه او د تېښتې هڅه یې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده، خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیره شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تبدسل کې د چې په جګړه ځپلې غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو، او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنګي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. په تیره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشی سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. اسرائیل د حماس تر حملې وروسته د حماس تلې د وسلوالو خلاف په غزې تړانګه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د دغو حملو له کبله تر اوسه نږدې 1500 کسان وژل سوي او شاوخوا 10000 کسان ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د ودا سیستم چارې پیل شوې چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي انتازه ساتي. د غزنی د ښاروالې د چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره امپلی کوي. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښاروالې چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 40 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاهه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهره کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهره ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشی څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي، خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښار والی دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکو کې به بشپړ شي.
په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په ښه کېدو دی، خو د خامو موادو مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې د دوی په وینا ښه او بیې هم مناسبې دي. بلورته د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د اساسي برېښنا او د صنعتي پارک نشتون د پنګوالو لخوا د پنګونې په مخ کې له مهمو ستونزو ګڼي.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د ښه کېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر د وی کارخانه مالک واحد الله مشال راډیو ته ویل
د اتن کال لس کال مخکنه اغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشه نور مملک نه افغانستان ته سامان تیار راول سي ځکه خام مواد به راشي دلته به جوړ سي یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده خوست په خصوصا د دوه درې کال کې سبته خلک په وس کې مانده سوی ده اوس په حال نو د خاص غي نشته سودا کمیدی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړۍ راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شروع غواړي لکه میز ته چوکۍ المارۍ تختې خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي موږ دلته ترسره کوو تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر بیې ټیټې شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دوکاندارانو نه سامانونه اخلي کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي کنه نو دوی چې سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډیرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد دی راوړېږي د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي دوی مسؤلي طرفه دی ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه دی په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وم ورځ مهیروي خو اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کوم پریخيدي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را ماجر سی یو دلته د تورکو تل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
ام دولم د کندوز ولایت د دشتیارچولو سوالینه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه د هله کوم انټرنیټ ارزانه کی او خپل مخابراتي شبکې په ارزای کې فعال کې دلته پارچولو سوالی کې انټرنیټ ډیر کمزور دی بل د خلکو اقتصاد زی په انټرنیټ ډیر ګران دی نور موږ راغ د تر لوړ مقامات ورسېږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نور شانو کې راوړي. شواق ولري علامه ملس
لارې بندې د ورور د اسلامي امارت خاص زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو ډېر در په در رسېږي ډېر خاک په سر رسېږي ورور یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېر مننه وایي ورور جان.
زمرج د زنداور چې ظاهر شاهي درې سو شپېته کاریزه وو دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دا زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراته یې چلاوس وو یو انچوبه یې پنځه پاوه وبد وسو متر برمه غواړي د خوراک په وبو پرې ګرځاو غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هله کوو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي واله و یو باندې راته سم کې دا والو خدای وخت منظور وتر وسه په کار نه پر چیږي نه په هغه وی منطقو چې بندونه تړل کیږي او دغه کیږي موږ چې دا و چې شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته نو زموږ هیله ده چې دا زموږ راخ تر مشرانو تر غوږو پرې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوړه ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسری مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاصو او دغه کرکټرونو صحنې ته پراوسلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا سیخکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت الله سره درو نړیواله څل الله سره دور کړی.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نکړل او ځان ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات ناکام بولم سره دی چې چې اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډونی نه ده کړې بل رقم ضربې دا یو داسې دغه د شي دوه رقمونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان ته نظر کړئ چې راځي په پټه شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سفوري دماغ خپل ځای ته مدیر
راځي. افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنۍ لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته تصویر کول باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے دپار چی پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې شار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایت کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کم ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورټ چې ویل کېږي چې کوم یو چې شفخانه ته ورغلی دی یا مړ شوی دی دا راغلی دی.
بیا هم سلیمه شي. دا سیخکاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګ دي کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانې یو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادۍ رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکه مکرمه د والی او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
بدې وروسته کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر وصولو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ غوښونه متوجي کړي. د غراس سعودي عربستان د طالبانو لبیا وخت رسیدو رئیس افغانستان نه پام اړول ښکاری او بل اخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاری چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډیر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را موبایل به هم تفکیک کنیم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو در رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي. خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کړې چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وال د خپلې خواصې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعګن دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې درلودل.
ویلی چې شیز موږ پښون کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
لکه چې اوس هم د مجلس چې شوی او دوی باید دلته یو استازی تعین کړی وای. دوی همدې لپاره راغلی او دوی استازی تعین نه کړ. دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفنګ باید په اخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. فلهاز ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د ده که څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمي مارته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو په کې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې په کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې یې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هي دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړې او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی بیا د دوهی غونډتا د سیاسي جریانونو نو وربلل لوی تشبلل یو ټینګار کړي ک ملګر ملتونو به طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوهی ناسي تبللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېر پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا چې یو افغان شمول غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافو نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باورې شو، مې ډیر څه مې تیرې نه زده کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجودات د حقونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیات شوې چې طالبان افغانستان رو روخ په لې په خوانی دورې تستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناب او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پریخدي لدی کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تړکل او د شانتي پر رادیو کې غاکته او همدارنګه په نورو رسنیو کې په انزوريزو رسنیو کې انزور ته اړتیا لرو نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړی د فبروري تر لسمی نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ لکبله 2,40,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 ښځې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی یا سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی
سات سیر سیم ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خوا کې دی ورته او زه اوس هم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شي خو بیا هم تشخیص شو وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې وسم کم ده ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلې او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی د خیبر درې دغه اپریدی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیانې په کور ور واوښتل دا او زوی وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي
یادی په نو کال وی سورا کنه چوس کیو بچان تر دې سره مو واز نر سد
بچای نه یو
نو بچای یې نه مړای دی مر باندې یې نه غای په چوس ته کې وی وری وی چې ته کې شپه دوک ما تر تاسو جوړو ډیر کړ
او تیر ونې د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستيالي د ډیورنت فرضي کرخې په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یو موافق او مخالف بحثونه و پارول عباس تنګزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند او غونډې ته ویل ډیورنت کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي
او یا خطر سیمه خاردار په تیر کړی د پاسپورت او د ویزه تقاضا کوي دا ویزا او پاسپورت قطعاً قابل د قبول نه دي او نه عمل کېدلای شي دا قومونه څوک نس سره جلا کولای بلکې دا عمل دي دوی دا تسلیم دي په سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپا 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 9:25 مترو واوري
په جواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریستایل خو خغل عباسی پوښتل چې آیا دای د حکومت دریز هم دی کنه
بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزي څرګندونی ځان غوښتنه بللی او طالبان د ډیورنډ ساتنې تور بللی. خو ځانګړي استازي آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده. اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو په راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځایبانی مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1/3 ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډېر خوښي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس GXP2V په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چېرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړې کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو